د مشال قدرمن اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه ومنه. د ګل ورځ دا او مازیګرې ده او سلور بجې دی. په دې سات کې تاسو پروګرام اورئ تا تره. نن را سره د افغانستان خوږژبې شاعر او خبریال مصطفی سالک زموږ میلمه دی چې دوی نثر هم لیکي، ناول هم د دوی چاپ شوی دی. دغه ګڼ اړخیزه شخصیت په موږ سره وي. د دوی سره به د خبرونو نه پس خپل بنډار جاري ساتو. ستاسو پوښتنې را رسېدلې دي، نور ملګري هم په ژوندۍ بڼه راتلی شي. خو راځئ په سر کې د فرخنده وزیر نه د دې سات خبرونه واورو.
پاکستان وایي په کندهار کې د بلوچو بیلتون غوښتونکو کیمپونه یې د کابل په مرسته ختم کړي دي. بیګانه وخته د ډېر اسمن خان په کمشتری بازار کې د پولیسو په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی او د پاکستان پوځ وایي د هدف دویم میزایل کامیابه تجربه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلی دی چې د بلوچ ریپبلیکن ګوند مشر برهمداغ بوکټی د افغانستان په کندهار کې د بلوچو بیلتون غوښتونکو لپاره ټریننګ کیمپونه جوړ کړي وو، چرته چې د پاکستان د اف سی ځواکونو سره د جګړې لپاره د سلورو نه تر 5000 پورې کسان تیارول. رحمان ملک زیاته کړه چې پاکستانی چارواکو د دې کیمپونو په اړه معلومات افغان ولسمشر حامد کرزي ته ورکړل او دغه کیمپونه یې ختم کړل. رحمان ملک دا هم ویل برهمداغ بوکټی ټی په کابل کې میشتو او کله چې د پاکستان په درخواست په کندهار کې په دغه کیمپونو کې دغه کیمپونه وتړل شول، نو بوکټی کابل پریښودو او د دې په خبره کې دی چې سویزرلند ته تللی وي. رحمان ملک وایي چې د بوکټی د کابل نه تګ اوس په بلوچستان کې استحکام راوسته دی او د اړیګړي په پیښو کې کمی راغلی دی. بلخوا په دې اړه تر دې دمه د افغانستان لخوا لاس نه دی ویل شوی. د مشال ریډیو د خبريال تر مخه بیگانه وخته د ډیر اسمل خان په کمشنری بازار کې د پولیسو په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی دی. په دغه پیښه کې د کینټ ثانه د ډي اس پي عبدالغفور مروت په شمول درې نور پولیسوالا جوبل شوی هم دي. د ډیر اسمل خان د پولیسو یو مشر خالد سهيل مشال ریډیو ته ویلي چې دغه ټولو جوبل شو پولیسو حالت ته خطرې نه بهر دي. هغه زیاته کړه چې د برید په وخت د ځانمرګي برید کونکي په موټر سایکل سپور وو او ځان یې د پولیسو د ګاډي سره وجه ګولو. د دې پیخې پړه کومې وسوالې ډلې لا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان په وزوای دوی د لنډې فاصلې د وشتون کې میزایل په کامیابۍ سره تجربه کړې ده چې د ځان سره اچ ام ای او نورې وسلې هم اوړلې شي. د هدف دویم میزایل ازموینه چې نن یې کړې ده د پوزویان میجر جنرل اتر عباس وایي دغه میزایل تر 180 کیلومترو پورې اچ ام ای وسله له ځان سره وړلی شي. پاکستان دغه ازموینه د هند لخوا د میزایلي تجربې وروسته په یو نامعلوم ځای کې کړې ده. پاکستانی رسنۍ وایي چې د چین په سر خار بیجن کې د پاکستان، افغانستان او چینی چارواکو ترمنځ غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې د درو وانو هیوادونو نمائندګانو په دې خبرې وکړې چې باید په افغانستان کې د سولې بهیر به د افغانانو وي او د دوی لخوا به یې مشري کیږي. رسنۍ وایي چې دا د درو وانو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لومړی غونډه ده او دوه نورې به هم کیږي. په دغه غونډه کې د چین د خارجه چارو وزارت د ایشیایي هیوادونو د څانګې مشر لو او هاوی، د افغانستان د خارجه چارو د وزارت د سیاسي څانګې مشر امان الله جهون او د پاکستان د خارجه چارو د وزارت لخوا عالمگیر بابر د خپلو ډلو مشري کوله. په دغه غونډه کې درو واړو هیوادونو وویل چې په جنوبی اسیا کې باید د ملګری ملتونو د مشرۍ ملاتړ کوي. خو چین غوښتنه وکړه چې باید د افغانستان د سولې په عمل کې د شنګای کوپریشن تنظیم ته هم د مهم کردار ادا کولو اجازه ورکړل شي. په دغه تنظیم کې چین، روس، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان هیوادونه شامل دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک نن په 2008 او 2008 کلونو کې په افغانستان کې د بیوزلۍ او غذایي ډاډمنتوب په اړه یو رپورټ خپروي. رپورټ ښایي په دغه هیواد کې د 50 کالو کم عمره ماشومان د نیمې نه زیاته، یعنی 50% پوری ودا نشي کولی، چې غټه وجه د خوراک کمی خودل شوې ده او دا شند د دغه هیواد د سلورمې برخې زیات کسان پوره خوراک نشي ترلاسه کولی. رپورت په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیو په لوړېدو هم اندېښنه خودلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دی ایران سره د جنگ په اړه بی بنیاد بیانبازی روانه ده. په واشنگتن کې د اسرائیل په لور ډلې لخوا جوړې شوې بی غونډې ته د وینا پر مهال ولسمشر اوباما زیاته کړه چې د ایران مسله سنجیده ده. ایران د اټمی وسلو تر لاسه کولو نه منی کول نه صرف د اسرائیل، امریکا او د خلیجی هیوادونو په ګټه ده، بلکې په عمومي توګه هم د ټول نړۍ په ګټه ده. او دا هم کېدای شي د ایران اټمی وسلې د ترهګرو په لاس ورشي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې که د نړۍ تر ټولو غیر مستحکمې دغې سیمې کې ایران اټمی وسلې ترلاسه کړي، نو د سیمې نور هیوادونه به هم وغواړي چې اټمی وسلې ولري، او داسې به د وسلو ترلاسه کولو زغل شروع شي. په دا غونډه کې د اسرائیل ولسمشر شمون پیرس هم ناست و چې دا مهال د واشنگتن په سفر دی. اوباما وویل چې ایران سره دا وخت اټمی وسلې نشته، خو امریکا او اسرائیل د ایران د اټمی پروګرام پرمختګونه د نږدې نساري. او بل خبر دا چې د روس د صدارتي وټونو د نتیجو تر مخه د دغه هیواد وزیر اعظم ولادیمیر پوتن د 3.5% زیاتې رای ترلاسه کړې دي. د روس د مرکزی الیکشن کمیشن مشر ولادیمیر خوروف د 99% وټونو شمارلو وروسته په ماسکو کې نن سهار په یو خبري غونډه کې د نتیجو اعلان وکړ او ویل د وټونو نتیجې ښایي چې ولادیمیر پوتن تر ټولو زیاتې، یعنی 3.15% رای ګټلې دي، او د 4 مارچ په صدارتي وټونو کې 15% خلکو خپلې رای استعمال کړې دي. ولادیمیر پوتن چې دین وړاندې په 2000 او 2008 کلونو کې هم د روس صدر پاتې شوی و، او اوس به د 4 کالو د وزیر اعظمۍ وروسته یو ځل بیا د 6 کلونو لپاره صدر جوړ شي. اخوا د مخالف سیاسي ګوند مشر وایي په موجوده صدارتي وټونو کې درغلې شوی دی او دغه یې ناسمې ګرځولې دي. دا خبرونه
تاترا د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر. د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو، د نجیب امیر سلامونه قبول کړي. د تا تاریخ پرونه ده، او نن سره د افغانستان خپل شاعر، غزل لیکونکي شاعر، نظم لیکونکي شاعر، او همدارنګه نثر لیکونکي، او د دې ترڅنګ پیژندل شوی خبریال مصطفی سالک ملمه د مخ کی تر دې چې باغی غغو کو راځي د غوی په اړه لند معلومات ورو. مصطفی سالک په 1983 کال کې د افغانستان د ننګرهار ولایت د چپلیار ولسوالۍ د قاضیانو په کلی کې نړۍ ته سترګې غړولې. لا ماشوم او په دویم جماعت کې سبق ویلو چې جګړې شوې، او دی هم د خپلې کورنۍ سره پېښور ته کډوال شو. په پېښور کې په صدیق اکبر لیسه کې تر 12 جماعته پورې زده کړې وکړې. بیا وروسته د دعوت او جهاد پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي محصل شو، او په 1993 کال کې ترې فارغ شو. وروسته یې د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې نه په ادبیاتو کې د ماسټرۍ سند ترلاسه کړ. مصطفی سالک تر اوسه 2 کتابونه چاپ کړي. اولنی کتاب یې د طاووس بڼکه و چې د ده شعري مجموعه وه. تازه کتاب اوس چاپ شوی چې هغه هم د شعرونو مجموعه ده، او توري ستوري نومېږي. د ده په نورو کتابونو کې پاتې شه باران دی په نوم ناول، د منشور په نوم کره کتنه، د اوښکو مسکا په نوم هنري نثر، و خیمه ما از سایه هما بود په نوم فارسی شاعري، او سندریز چینی په نوم پښتو شاعري شامل دي. مصطفی سالک 100 کاله په پېښور کې په دعوت او جهاد پوهنتون کې د استادۍ دنده ترسره کړې، خو بیا وروسته په 1990 کال کې په بی بی سي نړیواله رادیو کې شامل شو چې تر ننه ورسره کار کوي. سالک هم په غزل کې کمال کړی، او هم یې په جدید موضوعاتو زړه راښکونکي نظمونه لیکلي دي. د ده د شخصیت ګڼ اړخونه دي چې له وجې دی په خپلو همزولو کې سرلوړی ښکاري. نو د نن تا تره د مصطفی سالک په نوم. سالک صاحب، په خبرونه کې ارته هرکلی وایم.
هرکلی مغل حالات د تا تری غاړې تلاس اچوي، مغل حالات د تا تری غاړې تلاس اچوي، لمبا لمبا ستوري پریوتی دي خیبر سیدي. ستاسو پروګرام تا تره د نظر ته خپل دا بیت وایي په پیل کې امیر صاحب تاسو او د مشال رادیو د تا تری له لوړې څوکې ټولو اورېدونکو ته سلام دی. محمود، زه ستاسو په خدمت کې یم.
مننه سالک صاحب، دا خو دې په شیر باندې ون منزل زمونږ پروگرام هم تا تر دې او تاسو دې تا تر یادونه وکړه. نو سالک صاحب، په دې بندر کې باوریدون کې هم را سره شریک وې، زنو خو وارلمه خمو ته خپل پښتنې ریکارډ کړی دی ابم او تاسو زنې شیرونه دی اغاز ما همکارانو دلته لوستي ډیکلمه کړی ابم او تاسو به هم او نو که تاسو اجازه ته اوریدون کو ته مونږ د ټلیفون او د اس ام اس میره هم ورکو.
مهرباني
وکړئ ملګرو، دغه شمیرې واره
دا مشال رادیو ژوندۍ یا مستقیم خبرونه ته په دغه شمیرو ټلیفون وکړي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
په ټلیفون خبرې وکړي. مشال ریډیو ته په دې نمبر اس ام اس کولې شي
0332 533 3351،
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره
0092 332 533 3351.
نو بالکل ملګرو، تاسو د ایس ایم ایس دلاره راتلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو د فیسبوک دلاره هم راتلی شئ، او زمونږ د دې ملمنه خوږژبي شاعر نه او لیکوال نه مصطفی سالک نه د دوی د شاعرۍ په اړه، د دوی د نثر په اړه، او د دوی د خبریالۍ په اړه تاسو دوی نه پوښتنې کولی شئ. سالک صاحب، په دې وروستیو کې توري ستوري کتاب تاسو چاپ کړلو، څومره کاله پس مو دا کتاب چاپ کړلو؟ په دې کې د څومره کلونو شاعري تاسو ورته ساتلې وه؟
توری ستوری زما وروستی کتاب دی، اوس هغه دقیقه او کرنې ته خو له مانه هېره ده چې تاسو ته وویل. خو غالبا شپږو کاله د دې خبرې وشو چې توری ستوری سندریزې چینې چاپ شوی، او را به شو دې خبرې ته چې په دې کتاب کې د کوم مهال شاعري مان رښتې ده. نو په دې کې ځینې داسې مضمونه شته دي، مثلا یو نظم ما لیکلی او په تعوق بڼه کې چې جنۍ د خدای او د رسول مانا، د دغې مصرې ته اتفاق په هماغه زمانه کې یو بل نظم هم لیکلی، او هغه نظم په دې کې دی. یو بل یو اته کاله مخکې مثلا ما خپل د زور سالګري پر مهال یو نظم لیکلی، هغه پخوانی نظم دی. دغسې یو نظم هغه مهال چې نواز شریف په بند کې و، په زندان کې و، هغه ته مې یو نظم لیکلی. دغه نظمونه دي چې دا هغه پخوانی دي، او نورې غزلې چې دي، غزلې تقریبا د همدغه وروستنۍ کلونو غزلې دي چې یعنې ما د سندریزو کلونه وروسته لیکلي دي، او پاتې نظمونه چې دي هغه هم نوي دي.
بله سالک صاحب، اوس پخوا به داسې ویل کېده چې د پولی هغه غاړې ته د پېښور سیمه کې ښایسته غزل لیکل کېږي، او مونږ ته افغانستان طرف ته به ویل چې نثر هلته ښه لیکل کېږي. اوس دغه دعوی تر کومه حده پورې صحیح دي؟ په کابل کې چې مونږ ګورو نن سبا، تاسو ووایي اورېدونکو ته چې څنګه غزل لیکل کېږي.
رښتیا درته ووایم، دا خو رښتیا خبره ده، دا خو ډېره یوه پخوانۍ خبره ده چې زموږ مشرانو به کوله، چې د شعر و شاعرۍ په برخه کې د لرې او برې پښتونخوا پلې برابرې نه دي. په بره پښتونخوا کې ستاسو خبره ویل کېده چې دلته پلټنه او څېړنه دغه څیزونه دي، د فرد دي چا خوا ته مو کامل صاحب و قلندر صاحب و تفین صاحب و دا خلکو، خو دې خوا ته هغه خلکو دا منله چې واتین په افغانستان کې ریسرچ او تحقیق او پلټنه ډېره کېږي. د شاعرۍ برخه واتین زمونږ د شاعرۍ برخه کمزورې وه، او دا اول ځل دپاره چې د فضل ولي ناګار دا هغه بله حساب دی، د مقاومت شاعري ده. هغه وخت کې چې شوروي ښکېلاک پر افغانستان منګونې ښخې کړې، دغه کتاب چاپ شو. په دې باندې سریزه حمزه بابا لیکلې وه،
چې
حمزه بابا په هغې کې ویلي چې زه دغه غزل ته ګورم، نو ماته اوس د افغانستان تلم سپکه نه ښکاري. معنا دا چې د افغانستان تلم درنه شو، دغه خلک هلته لاړه، مونږ دغه شو. اصلا زمونږ موضوعات هم یو شو، اوس هغه موضوعات سره خنه غواړم چې د پېښور خلک مخامخ دي، مونږ هم ورسره مخامخ یو. زمون موضوعات هم یو شو، یو څه مونږ هغوی ته ورغلو، ژبه هم یوه شوه، هغوی زمونږ نه څه واخیستل، مونږ د هغوی نه څه واخیستل. دغه موږ د غوی په ادبی مرکو کې د مخکتنو ته مشایرو ته غوندو ته دغه تورغلو نو یو قسم دغه لر او بر فرق د منځ هو ته او دی دا ګټه راورسوله موږ ته چې راځل افغانستان ته راغی. خو زه بیا هم یوه خبره کوم او هغه دا کوم چې زموږ په افغانستان کې زیاتره غزلګوی شاعران چې دي دوی د دوی تخیل وچ تخیل دی په دې مثال باندې چې ستوري اسمان سپوږمۍ دغسې ذهني تصویرونه در ته جوړوي او هغه شاعران چې دي د پښتونخوا شاعران چې شاعري کوي هغوی دغه ورځنی ژوند شاعرانه کوي د لارې کوڅې خبرې دي د بام خبرې دي د ژوند خبرې دي دغه فرق شته دی چې دې خوا ته زمونږ دغه وچ تخیل ډېر دی او هغه خلک چې دي هغوی یو څه ژوند ته ور نږدې دي. نو زه په دې فکر باندې یم که داسې یو څو شاعران له منځه وباسو
افغانستان کې نن سبا ګورو کومه پیمانه چې لوی مشاعره جوړیږي مثلا په کابل کې په ننګرهار کې په خوست کې په قندار کې په نورو سیمو کې یا شاعران منزل کیږي په دې پرتله اوس چې ګورو په لره پښتونخوا کې هغه غونډې کوي نو ډېرې وړې غونډې به وي یا داسې لوی مخکتن هم د کتابونو نه کیږي نه مشران شاعران منزل کیږي هغه ځوانان خواسیم نکی خود دې باوجود هم تاسو هم داواده چې لره پښتونخوا کې خه غزل لیکل کیږي نو وجه څه د افغانستان کې د افغانستان خوره د غزل د پاره خانه د کسنګ
د څه د تاسو خبر او چې غوند د شهید یقینا غوند د شهید په افغانستان کې غوند د شهید جرګې د شهید د عبد د شهید خدا به دې معنی نه لري چې شاعران ځین خلک وي نصر د لګ د شیر دیر دیر دغه شاعران دی شیر نه لیکي او اواز وری دغه تا یا نصر په ویرا واولې زما په فکر باندې سره دې هڅه چې زه فکر کوم موږ دومره ډیر زیات ښه شاعران نه لرو او بل خبره دا ده چې دا خبره ده چې زم زوین خی او تا خدایي دغه شی او دغه یې په کې بل دا ده چې دې کې د لاشعور خبره وي یعنی هغه خلک چې دې ګوري دا وی لاشعور د څه دې چې مثلا تاسو سیمه کې رحمان تیر شوی حمید تیر شوی دا وی تیر خلک تیر شوی دي نو هغه دغه ده. بل خبره دا ده چې د هغوی دا ټولنیز ژوند دی یو څه دا کلیوالي ژوند دی یو څه ټینګ دی نو زه فکر کوم چې هغه روایت چې را روان دی زمونږ شاعران چې شاعري کوي صرف د خپل شاعري لولي او د ملګرو شاعري لولي بیا شاعري کوي هغه د پېښور شاعران چې شاعري کوي هغوی روایتي شاعري کوي په دې معنی شاعري کوي چې خپل کلاسیکي په پام کې نیولي چې په هغوی چې کوم ځای پورې ارتقا درته ورکړي د هغې د پامسه خښتې کړي خو اوس شکر دی په افغانستان کې هم ښه شاعران شته دی لولي شاعران شته دی او یعنی هغه د پخوا غوندې خبره نه ده چې موږ په افغانستان کې نازک خیال شاعران نه درلودل یا داسې شاعران نه درلودل چې هغه د هندي سبک شعر ورته ویل کېږي چې نازکي وي پکې لطافت وي پکې او ډېرې باریکۍ وي پکې هغه ډول شعرونه موږ نه درلودل. اوس دغه مات په افغانستان کې شته دی او ما ویلو چې لکه څنګه چې زمونږ خلک سره ګډ شو دغسې زمونږ ادب او زمونږ پنځونې ګډې شوي دي او یو تر بله اوس دومره ډېر توپیر نه لرو.
سالک صاحب تاسو به زه نورې پوښتنې هم کوم خو د خپرونې په دې برخه کې ستاسو یو شعر دی زمونږ همکار پامیر ساحل لوستې دا به واورو د هغې نه پس به اورېدونکو ته نوبت ورکړو. اجازه خدای انشاءالله.
راځئ
ملګرو د سالک صاحب شعر دی پامیر ساحل ډکلمه کړې دا اورو.
ستاد اوربل ستاد رخسار ستاد لیمو کیسه ده څه مختصره وس زما د ورځو شپو کیسه ده ما ته ښکاره ده د شبنم او د ګلاب فلسفه زما په غیږه کې بس ستا د غړېدو کیسه ده په ګلورین خلوت کې ستا د شونډو لمس واړمه دا په جنت کې د خوږو خوږو لمبو کیسه ده زه چې د ځوان هوس په واک کې د ژوند واګي ورکړو ګنې پیل شوې اوس زموږ د زړېدو کیسه ده ته نظریه په محبت کې د تعمیر نه لرې تا ته خو زړونه ماتول هم د بنګړو کیسه ده څه مختصره اوس زما د ورځو شپو کیسه ده څه مختصره اوس سما د ورځو شپو کیسه ده.
پامیر سایلو چې تاسو ته د مصطفی سالک شیر لوستلو. مصطفی سالک موږ سره نن په تاریخ پرونه کې ملمد اوریدونکو تاسو د غوینه نیخ پنی غراتلې شه او پښتنه کول شه. سالک سیب دا د تور استوري نه انتخابو
دا د تور استوري نه سیب دا ورسته کی ورسته کتاب نه راخستل شوی وو.
مننه مونږ سره زنو ملګرو مخکینه پیغامونه ریکارډ کړی دی د عبد الله زرمتی په نوم یو اوریدونکو د سعودي عربستان نه خپل پیغام ریکارډ کړی او دا تاسو ته درورو.
السلام علیکم. عبد الله زرمتی هم سعودي نه امیر صاحب کا تاسو کارانو ته مصطفی سالک صاحب ته ټول اوریدونکو ته خبرې نه کی پر ځوان وړاندې کوم. پښتنه مې امیر صاحب مصطفی سالک نه دادا چې شاعران نن سبا خو ماشاءالله ډیر دی خدای دې ډیر کی او شاعران نو خپل شعر کې د پښتو او افغانیت هیڅ خیال نه ساتي او څه چې وایي هغه وایي. نو یو ورځ خو ما ځنه پوښتنه وکړه پروګرام کې هغه پروفیسر صاحب د پښتو نه لیکوال نه هغه هم دا جواب راکړ چې شاعر هر څه چې وایي ویلی شي. نو مصطفی سالک صاحب په دې به ته څه جواب راکړي چې باید شاعر د څه چې هغه ټولنې ته نقصان رسوي چې هغه شعر دې ویلو نه ولې ووایي چې دومره غټ خدای پاک یو رحم کړی چې د باندې شعر وریږي عادت ډیر ښه ناڅاپي د یو وخت را الهام راځي او هغه دسې دی ولې استعمال کړي. آیا واقعي شاعر هر څه ویلی شي او کنه؟ ډیره مننه د توجه نه د امیر صاحب تاسو نه مننه.
نو مننه عبد الله زرمتی صاحب چې پیغام دې ریکارډ کړو. سالک صاحب شاعر هر څه ویلی شي کنه؟ ځینې خبرې به سانسور کړي.
د دې د خبرې خبر د څه جواب ورته دی چې په شاعرۍ کې د افغان او افغانیت په اړه باندې من سبا خبرې کوم. دی یو خبر دا چې افغان او افغانیت یو مضمون دی که په وچه توګه بیان شي دا شعار دی که دا پره پیدا کړي او اخ پیدا کړي دا سیاست دی او که دا داسې بیان شي لکه حمزه شینواري چې پښتو پښتونولي بیان کړي لکه حمزه لکه خوشحال بابا چې بیان کړي دا نو دا سمه خبره ده. بل دوی ویلي چې ځینې خبرې ښایي داسې وي چې هغه نقصان رسوي ټولنې ته نو چې دوی ته الهام راځي داسې ولي کوي. نو د فکر کوم هغه شاعرانو ته چې الحاق کېږي او یو کیفیت کې شعر لیکي هغوی به انشاءالله داسې نه کوي چې نقصان ټولنې ته ورسوي. مونږ به د ټولنې سره باید شاعر روان وي. داسې نه شي کېدی چې ټولې خبرې د شاعر راواخلي. شاعر به ګوري چې هغه خبرې چې هغه شاعرانه کېدی شي چې هغه هنري کېدی شي. یعنې زه یم چې دا هېڅکله په شاعرۍ کې مهمه نه ده چې موضوع څه ده. موضوع د قام مینه ده، موضوع د جلۍ مینه ده، موضوع د وطن مینه ده، موضوع د خدای مینه ده. هر مینه چې ده که دا بیان شي نو یوازې د دې موضوع بیان ته شعر نه وي. شعر خپلې غوښتنې لري، خپل نزاکتونه لري. که هغه غوښتنې او نزاکتونه چې هغه ښکلا وي په بدی کې دي په بیان کې دي دغه ټولې راټولې شي په یو شعر کې نو یقیناً چې هغه شعر دی. که په هغې کې بیا د وطن خبره وي، که په کې د هر د قام خبره وي، خو په هغې کې شعریت وي نو هغه شعریت وي هغه د منلو دی. او کله اوس خو په دې سایټونو کې او راډیوګانو کې ډېر څه لیکل کېږي د وطن په نوم او د هېواد په نوم او د نورو په نوم باندې. خاصاً په هغې کې شعریت نشته، ټول نظمونه دي.
سالک صاحب یو اوریدونکی دی محمد خالد، دوی ته په خبرونه کې هرکلی وایو. په خیر راغلی. زړګیا ریډیو دی بنده کا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه محمد خالد د شمالي وزیرستان اوسېدونکی د سپینو ملاکې د تاخیل او موته یوه ګانه وروت.
مننه د سندرو پروګرام خونه دی ګران اوریدونکي. خو مونږ به د تنها په نوم یو اوریدونکي دی د کورم ایجنسۍ نه مونږ ته د پښتنه مخکې ریکارډ کړی دا به نشر کوو.
السلام علیکم. نجیب امیر اتو ته مصطفی سالک ته مو طرف نه ډیر سلامونه وی. زه کورم ایجنسۍ نه تنها خبرې کوم. او مصطفی سالک نه مو دا غوښتنه ته هغه شعر دی ور بیا وی ته په خوا به مینه زړونه نه درځول. مینه کمزوري و کومګه زورور ورته پاسې دینا زه خپل یو شعر د تیاي هغه منی د کتنه و چې په بچی نه ملنګ خوشحال يم د خپل شنا سره په څنګ خوشحال يم بد ماشینه
دا تنها و چې د کورمه ایجنسی نه دا پیغام پریخه او ستاسو شاعری لکه چې لوستې و دغه حواله چې ورکړه د دینه حکومت د سیخکاری ستاسو شعرو
فکر کوم شعر زما او دا تاسو په بڼه کې راغلې د لباډا مرغ نه یوازې دا چې تاسو په بڼه کې په حال ما سره نشته دی بل کتاب ور سره نشته دی چې شعر خو یې منو دي چې کوم مینا کړو دا زما کتاب لوستې دی فکر نه کوي تنها ورو نه زبدي نه ډیره ډیره مننه کوم ژوندې دی شعر مې له شعر خو کور او دان ژوندې دی
سالک صاحب یو پښتنه بل از ما زین ترازی واغه دا چې د یو مستاسو په شعر کې فلسفه ډیره ښکاری ما ته نه پیږم ته ور سره منی کنه خود را ته وایي د شعر لپاره ریاضت تاسو ډیر ضروری ګڼئ که خلوت ما ورېدلې دي چې سالک صاحب کله شعر لیکي نو ډیر پټ شي د خلکو نه وایي چې په خلوت کې ښه شاعري کوي همداسې تاسو کوم یو ډیر ضروری ګڼئ
خبر دی سری دیوالے سرکار کو نہ ٹولنے سر پہاڑی کو کہنا دخل کو سرم پہاڑی کو کہنا چار وا کی بھی کدا ہوں مخالفین ٹول سر پہاڑی کو کہنا اور اختیار خبر ادا چیز یو تردی رہا تھا پوری خلوت لرم ہے خلوت میں آ رہا مانا باندھنے دو چکے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چلا رحبانیت فی الاسلام چکے اسی دے طول میں سرا تلاو شکل دے آغا سے مدے او نو دکی دے چیتینا چیزو دے خلکونا او دے ناس تو پاس کونا او دے دین لریما او دے لب دا دے چی زی فکر کوم دے شائرے دے پارا دا دے خلوات کی دے دا دیر ضروری دے دا وقت ضروری دے چی طولنا مطالعہ کی خواہ طولنا چی دے اگر دے خلوات میں مطالعہ کولے شی فدہ وقتی دے دے چی بی لا دے خبری وی ستاپ ذہن باندے اثر کے ستاپ دے باندے خبر آوری بدا خبر آوری زنی خبر دے سی چی تانا دے کار او صافیت پا خود دے وقت نکی دے طول کے پسری باندے غالب شی نو آگا کم کیفیت دے شیر چی دے آگا کم روحانی زواک چی دے ازنی زواک چی دے آگا ور سر یو تکم زورے کی گی روحانیت چی پیاول شیرو
بخانه غړم سالک سیف تاسو خبره مې کټ کا ظاهر خان بنگش را سره دی دوی لګ انتظار مو کو په خیر اغلی بنگش
السلام علیکم نجیب امیر بھائی
مننه زړګیا انتظار د کړه نو نور به دې پیسې نو خرو پښتنه دی
ما انتظار وکړ اوس تاسو که خیر ما ته یو لګون ته ټایم راکې
بالکل مونږ ته توګ یو وای
تا سالک سیف تاسو ډیر سلامونه کوم زه بس ټایم ار سره نشته کته وینم په سیګنل ولاریم ما ان شاء اللہ کار شروع کر دے کتاب چپ قوم خو ما غزل دیر لکھ دیو غزل یو درے شعرنا تا ور کی وایم خو بس دای مو ټولو کی خواخ ته سالک صاحب خپل نظر پوا چای ما چستا اور بلتا گتی وڑی دی ما چستا اور بلتا گتی وڑی دی عقل می غزل تا گتی وڑی دی گورا خام خابای عمل مومی گورا خام خابای بدل مومی چاچی کوم عمل تا گوتی وڑی دی خخ خخ ازغینی دی د زړه پسر خخ خخ ازغینی دی د زړه پسر تا چی کوم یو گل تا گوتی وڑی دی خود به در کوي بنگش ویړیا مینا خود به در کوي بنگش ویړیا مینا تای د زړه تل تا گوتی وڑی دی ما چی ستا اور بل تا گوتی وڑی دی خپل می غزل تا گوتی وڑی دی
مننه بنگش صاحب خود به در کوي بنگش ویړیا مینا تای د زړه تل تا گوتی وڑی دی سالک صاحب شیر کې خوې خواږه ښکاری
ظاهر خان بنگش ډیر خونه غزل لولست دوی په شعر کې رواني وه دوی په شاعرۍ کې دغه خبرې چې وي که زړې خبرې وي یو څه په نوي اندازې کړې وي او همدغه د شاعرۍ کمال وي چې خبرې خو ټولې وي هماغه پخوانۍ خبرې بیا د اردو شعر دی او ښایست انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں بات نہیں یو خبر نہ جو نہ خبر نہ دکھ یو خبر دی تا کوم چې یو دغه باریکی او د تغزل هغه تړاوونه ته پام وکړي اپ دی مانا دی وی ما چستا اور دل ته گوتی وڑی دی عقل می غزل ته گوتی وڑی دی اوس اور دل د چیاس ک نو بشو شو فریاد ک چش پاور فریاد ک دی الداش پیاد یا بقدر شپ یو بل چی یو د سی سو چې د زل سو سر دغه شی او عقل می غزل ته گوتی وڑی دی اوس د غزل چې دی ډیر خلق دغه سره دستر دو سر می دی کا ور کوي کنه چې دا کیفیت د تقلیل حق تا خلک کی چې کله ستو پوسی پسی شو هغه په یوه ځای کې بند پاتې شي او نور یې تیښت لار نه نو په یو عجیبه انداز د سپی ته وګوري داسته وتښتي روان شي په شان دغه وخت عربان وایي چې غزل الکلب سپی غزل شو نو دغه سترګې او د سترګو سره تړلي کیفیتونه او دغه ټول په غزل کې راځي نو د دوی لپاره که دوی د غزل سره د سترګو د اورول په ځای دغسې د سترګو د یادونه کړې وی نزدیکت به ورسره دي دغه طریقې دي چې د غزل په وخت کې اړین وي او باید شاعرانو په پام کې ونیسي.
سالک صاحب ستاسو یو بل شعر دی زمونږ همکار شاهین بنیری لوسته دا باوریدونکو ته وړاندې کو.
ستا قدمونه ټول لار شرنګوي زما پزړه کې هر یو تار شرنګوي په دسمالونو دی بنګړی وتړه په دسمالونو دی بنګړی وتړه دا خو فتنه شو دا خو خار شلنگوی لیلا میں خوب پا ترنم کی کبی لیلا میں خوب پا ترنم کی کبی زما دا خیال گتی ہار شرنگوی دستر گو جنگ دا پیمانو غند دے دستر گو جنگ دا پیمانو غند دے رات پرگ رک کی خمار شرنگوی دشپیخ کالو میں ترغوگون رازی دشپیخ کالو میں ترغوگون رازی کسوک پاولی د انتظار شرنگوی دغه شاعر خپل سندر سرا دغه شاعر خپل سندر سرا یو جنه لکه ستار شرنگوی.
د شاهین بنیرینا تاسو د مصطفی سالک شیر اورید اوریدونکو را سره دی د ټلیفون په کرخه تاسو ته هرکلی وایم په خیر اغله من سره څوک خبرې کوي د کم زینه په خیر اغله ستړي مشه تاسو ټلیفون
مخکوم. السلام علیکم نجیب امیر صاحب محمد یوسف تنه مدلن
په خیر اغله تنه صاحب مصطفی سالک مو ملمه ده
مننه مننه ډیر شکر یم مصطفی سالک د پروګرام کې هر کله وایم نجیب امیر صاحب یو پښتنه ورنه کوم چې د خو په بي بي سي کې مخکې همکار و څنګه د سندنګ سره رانه لري او کنه
خا خا بی بی سی سره اوسم کار کوي سالک سے د بی بی سی سره مو د سمره وخت نه یارانه ده
بی بی سی و د مولا سوا و نوی و کال له غالبا دغه د تیجه شپاره سره خو د تیجه ولا سره مر کنساب یو په له باغه محل نو سره کار کوم او تعلیمی پروژو کې مثال کوم د لپی خبر راتلو هغه وخت د طالبانو محل د افغانستان ته په دوله بیل ولایتي دي دراپورونو ژوندي مواد بم عموم مواد بم د دې نه برابرول بیا بم په خبر کې تیر په فینه جوړول او دا بم لندن ته لیږل
صحیح
تقریبا دا ورسته لسیزه چې د زله خبري برخې سره کار کوم او خلک لا پکې په لوځي د دې پروګرام او دینو نو پروګرامونه دا هم جوړوم.
مننه سالک صاحب. یو اوریدونکو د اختر علی شینوار د دوی مخکنه پیغام هم ریکارډ شوی خو اوس دا د نیخ په نیغه هم راغلو نو د ته به همداسې هرکلی وایو په خبرونه کې په خیر راغلی.
ډیره مننه استاسو ته استاسو ګران میلمه ته سلامونه پیش.
مننه
ډیره مننه. ول خدا چې پیغام چې خامخا نشر کړی ځکه چې دا موبایل ټلیفون او پیغام موبایل سره مې دا چې اکثر زه اورم کنه چې کوم یو شاعر جوړږي نو هغه نه مونږ ورو چې دا خدای ورکړه دا او خدای ورکړه خو لا خو ورسره چې خپل علم نه نو دام نشي کېدای نو آیا خدای ورکړه ډیره لازمی ده او که علم ډیر پکې لازمی ده په دې باندې لګه رڼاوتی تاسو له یو جهان مننه.
مننه ژوندې اوسې. نو دا پیغام چې د ریکارډ کړی بم درته اوس نشر کو کېدې شالته د کوم بل پښتنه کړی.
السلام علیکم زه اختر علی شینواری لنډی کوتل د مرداد خیلو نه خبرې کما ما ملمانه دا پښتنه دا چې ته کوم سن کې د دوه فیلډ راغلای او یاره بچو ته به دغه فن وروخي او کنه به وروخي ستاسو نه یو جهان مننه.
مننه اختر علی شینوار صاحب دا د دوه پیغامونه د نشر شول یو نیخ پنیغه او یو ریکارډ شوی. سالک صاحب د دې ګلګل اوریدونکو پښتنه ته جواب لري.
دا یو خدای ورو ده چې خدای ورکړ او هو بل بابل عز څو چې کله شاعری تراغلې نورې څو ویل
دی یوازې دومره ویل چې دی فیل تنزنه پیغام ساسه د خبرې علي فیل به خې کده نصر تاسو خو پونتون کې استادم پاتې شوی استه خو مونږ به داسې واخلو چې خې دې به شاعری خې نو دغه پښتنه دا وایي چې ماشومان ته به اجازه ورکوي چې دوی دې هم شعر ولیکي.
صحیح خبره ده. د دې د یو پښتنه خو ماته ډېره ارزښتمنه بریښي چې دا وایي شیر خدایي ورکړه ده که پوهه ده او کوم یو پکې ډېر اهم ده. خبره دا ده چې څوک شعر لیکي اول باید د هغه په فطرت کې د شعر د وزن خطا اغېزلی وي. که د چاپ خطه کې د شعر د وزن خطا خط د شعر وزن نه اغېزل شوی هغه هېڅکله یوه خبره هم نشي منظم کولی. نو دا هغه خبره ده چې دا یې هغه خدایي ورکړه ده چې خدای یې چاته ورکوي. د دې نه وروسته بیا چې دی دا خپله ډېره خواري غواړي ډېر دغه غواړي. دا ځینې علوم دي ځینې فنون دي مثلا د دې دی بیان دی معنی دی اوس ځینې نوي ارزښتونه را دغه شوي دي سمبول دی علامت دی دغه شیان دي. نو زما په فکر باندې دا ټولې خبرې چې دي دا دغه دی زه فکر کوم دا عید صابر شعر دی کله چې وایي د زړګي وینو چې اوس سم دی چې زمانه زما نقصان ته خو پام وکړه. دا ډېر زړه چاودون غواړي او دغه زړه چاودون چې څوک ونه کړي هغه د شاعرۍ په دنیا کې مخکې نه شي تللی. نو زما په فکر باندې دا دواړه برخې چې دي لکه د یوې سکې دوه مخونه دي هم باید خدایي ورکړی وي او هم باید د خپله خواري وکړي. او بله دا چې دې فیلم ته کله راغلی نو ما په تاریخونه یاستېږي چې څومره کلونه کېږي دا به دغه وي په 1981 کال کې ما شاعري شروع کړې ده او دې فیلم ته راغلی. نو دا چې ماشومان به زما شاعري وکړي که دې ونه کړي نو زه ورسره په کور کې حتی کوم چې د ځینو کتابونه اوس زما ماشومان مشران زامن مې څلورم ټولګي کې دي نو هغوی کتابونه لولي. دغه کېږي خبره دا ده زما پلار هم شاعر زه هم شاعر شوم. نو هغه ماته دا نه ویلي چې ته شعر ولیکه ملیکه ما ولیکه زه شاعر شوم ځکه زما په زامنو کې دا استعداد و او هغوی شعرونه لیکلی شو مور هم شاعر ده پلار هم شاعر دی دوی دي وکړي. او دا خبره دا ده چې دا استعداد خدای ته نه ولورولې نو بس بیا به شاعری نه پاتې.
صحیح. اوریدونکو ته یوه یادګیرنه کول غواړو. هغه دا چې د سالک صاحب میرمن زینب مصباح سالک خور هم ډیره ښه شاعره ده او دوی دواړه هنري جوړه ده. نو د کورنۍ ژوند کې چې سالک صاحب میرمن هم شاعره وي او خاوند هم شاعر وي نو دا ژوند هم شاعرانه وي کنه؟
ولا ژوند شاعرانه وي یقینا. دوه شاعران چې نو خبره دا ده چې شاعرانو خبرې کوم د نورو خلکو سره توپیر لري او بیا بل دا ده چې هغه درک کول ډېر مهم دي. یو شاعر چې وي یو شاعر درک کوي د هغه احساسات د هغه غوښتنې د هغه زړه د هغه دماغ. نو بل دا ده چې ډېره مرسته زما سره کوي. زما دغه ټول کتابونه دا خوري ولورقې حتی د شعر وخت راغلی دی چې زه وایم هغه لیکي. نو دغه کار هم کوي ځینې وخت کې مشورې را کوي چې دغه بیت دغه شکایت دغه مصره دغه شکایت کله کله ورسره زه دا مرسته کوم. نو زه فکر کوم چې زموږ ژوند چې ډېر ښه ژوند دی تصور نه کوم چې تر دې دی ما ښه ژوند لرلی وي.
مننه خدای پاک مو همداسې خوشحاله لره. ستاسو یو شعر دی او دا زمونږ همکار مجید بابر لوستی دی. دغه ورو د خبرونې په دې برخه کې بیرته تاسو ته راګرځو.
داسې جان دې راکړ دیوانه دې کړم زار دې شم لسترګو فرزانه دې کړم ټوله زندگی می د غشرنګ غنا لاس نه غرزیدلې پیمانه دې کړم خپل می استاد د لستو نه لري سمرا دردون کې افسانه دې کړم ستا د غاړې هار و ما خکلا دیوم مستې لیونه دانه دانه دې کړم چغې د بلبل می سندری ذکرې واه د گل د شونډو ترانه دکړم نن شپه بیخ کالو در تراغلې يم بس خو یو سړې وم زمانه دکړم.
سالک صاحب کله چې شیر لیکي له ظاهري خکلا سره نږدې کېږي کله کله مو باطني خکلا ته هم ځان سره بیایي. دا تخیل کې خو سړی ډېر مخکې لاړ شي.
ولا تقدر تريفتي او لو خدادة تزود مع شمتوب نا با خبري خدس دي چه دا كولي نوي نزفه ما القرطة ميدي كلي بديارة نوي غادي بدي زل مع شمتوب صوفي باتي شوية ما تتصوف كي باتي شوية ما او بیا د عرفان ډېر کتابونه مې لوستي دي په عملي بندارونو کې د عرفان په خانقاهو کې ناست یم او ډیر یعنی دغه حقیقي نور چې دی هغه مې تر کړی دی. زما په فکر باندې موږ مجبور یو چې مونږ د شونډې نوم واخلو، مونږ د سترګو نوم واخلو، مونږ جلۍ یاد کړو، مونږ بل څه یاد کړو. خو خبره دا ده چې د دې تر شا چې کومه جذبه پرته وي، هغه جذبه چې د هغه بل عشق وي، نو کله کله دغه فوران دغه د وجدان یا د تخیل ورته وایي، نه پوهېږم هغه نوم نه لري، هغه د احساسېدو شی دی. هغه چې راشي په هغه وخت کې سړی شعر ولیکي، وروسته چې دا خپل شعر ګوري، نو یقینا د هغې دا کلمات داسې وي لکه رقص چې کوي. نو زه دغه تر ټولو لویه سرچینه د خپل شعر دپاره همدغه عرفاني مینه ګڼم. نه پوهېږم څومره به زما زړه دغه ښکلا جذب کړي وي یا به جذبولی شي، خو بیا هم
سالک صاحب یو اوریدونکو لرو، مجید افغانیار لرو، تاسو به پیژنئ هم په خیر اغلی افغانیار صاحب.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ نجیب امیر صاحب چې زما ټلیفون هم واخیست تاسو ته، او د مشال ریډیو قدرمن میلما زما استاد پروفیسر مصطفی سالک صاحب ته د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام افغانیار صاحب. سالک صاحب څنګه تاسو ښه یاستئ؟ مننه ستاسو دوا د خدای تعالی ته خمر یاداد اوسې ژوندي اوسئ. بس دغه مې وه چې یو یادګرنه وکړم، پروګرام ته راشم او تاسو امیر صاحب سره مې خبرې وشي، او یوه پوښتنه به دا وکړم چې تاسو اوس افغان ادبي بهیر کې ګډون کوئ که نه؟ نور ما سره داسې کومه خاص پوښتنه نشته، ستاسو غږ مې په زړه ورېده او ډېره مننه صاحب.
مننه افغانیار صاحب، کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو، مونږ سره د محبت کو. سالک صاحب، اسی مونږ چې دا پروګرامونه کوو عموما د سید افغانیار صاحب ډیر ښه شاعر هم د دې سوي خلک بیا کریډیو او ریم ټلیفون نه کوي، د دوی د جذبې ته څنګه ګورې؟ د خپل راغې تاسو سره مخامخ شو، خپل مینې تاسو ته ښکارا کړه.
بس خدای دې ورسره خو چې بس د یو زړګي نه بل تلار، د یو زړګي نه بل تلار دا چې زما خوښې ستا به ولې بدې شمه. نو دوی چې زما سره دومره مینه لري، زه ور سره هم دومره مینه لرم، او دغه یو دغه وي رښتیا هم چې دلته په افغانستان کې تقریبا په کابل کې اوس په اوس وخت کې دوه شپېته راډیوګانې او دوه دېرش تلویزیونونه یوازې په کابل کې خپرونې لري، او دوی دا ټوله ددې خپرونې لري. له بده مرغه هغه شاعرانو دیبان چې دي هغوی ورته زنګ نه وایي، داسې خلک زنګ وایي او دا ټول شاعرانو دیبان دا پروګرامونه اوري. چې ته دغه پروګرام اوري، لږ تکلیف دا وکړه چې یو زنګ ووهه چې دغه پروګرام دغم شي کړې. نو وتل پې کوي چې په دې پروګرام کښې نه پوهېږم څوک څوک غږېږي، او دی به خپله زنګ نه وایي. نو دغسې د افغانیار صاحب د کور ودانې دغسې ورونه چې شاعران یو دیبان یو دوی دې پروګرامونو ته رامخه وکړي، دا لویه خبره ده. او بله به دا زه ورته وایم چې د افغان ادبي بهیر، نو افغان ادبي بهیر چې په پېښور کښې وو، زه خو د دې په بنسټګرو کښې راځم، او دا مونږ جوړ کړی وو تلو راتلو به. خو دلته په کابل کښې یقینا کښې لږ یو څه ستونزې شته، او زه اکثره ورځې د جمعې په ورځ په دفتر کښې نوکري یم، په دفتر کښې وي زمانه. نو دې کبله زه بهیر ته نه شم تللی، خو د بهیر هغه یاران چې دي کله کله داسې په خصوصي غونډو کښې او بنډارونو کښې ورسره کښېنم، او بهیر زه د ادب دپاره ډېر ستر بولم او ارزښناک بولم، ځکه چې پرته له ملګرو ادب نه تقلیب کېږي. ګورې که تاسو په انګلیسي کښې لوستې به مې دا کیټس او دا شعر او دا ټول نسې د یو زمانې او ملګري خلکو خپلو کښې په افېده کښېناسته، بېشي د رومانتیسیزم د سب سرلارې شو دغسې په فرانسه کښې. نو دا داسې دی چې د ځینې او شاعرانو د شعرونو د اورېدو له کبله د بل شاعر په ذوق باندې داسې اور غوندې لګېږي، هغه دې ته مجبورۍ چې یو شعر تخلیق کړي. نو دا ګټور کار دی. خدای ما ته راکړي وخت په ګوتو راشي چې زه بیا بهیر ته روان شم. اوس هم کله کله ورځمه د ادبي پروګرامونو د بي بي سي دپاره، خو خدای دې وکړي چې زه ور روان شم، او بیا د ملګرو خواږه شعرونه او ګټورې خبرې واورم.
مننه. مونږ ته یو اورېدونکي خالق نور منګل د هنګونه مخکې دغه پیغام ریکارډ کړی، دوی ته به دا پیغام به نشر کړو. ګورو چې سالک صاحب نه دوی څه پوښتنه کوي.
السلام علیکم، زه خالق نور منګل د هنګو قضیب نه تاسو سره ټلیفون په لین یم. نجیب امیر صاحب اول تا ته، او بیا مصطفی سالک صاحب ته، او د مشال راډیو همکارانو کارکوونکو اورېدونکو ته ګل ګل سلامونه، نیکې هیلې او وړاندې کوم. او ما د مصطفی سالک صاحب نه دا پوښتنه ده چې تا څومره غزلې ویلې دي او څو کتابه دې لیکلې دي، کتابونه دې لیکلې دي او کنه، او ته د کوم سیمه سره تعلق لرې او تعلیم دې څومره ده؟ السلام علیکم.
نو خالق نور منگل صاحب، نو خالق صاحب چون پختنه دوی پخواره کټ کړي و، نو دغه ټوله پختنه فکر کوم جواب شوی دی په خبرونه کې. همدا سره
ما مونږ دا ویل چې دا خو تاسو ټول یو کتابونه نمونه تاسو واخلئ چې پاره دې تاسو تاسو دا نه کوتا دي شبارانو دا ټول یاد کړی سیمن یاد کړی چې منګرار چاپیارو نو سوالي دا یاد کړی چې مستری لارم په پښتو ادبیات کې نو خدای دې کې چې دا مخکې تاسو هغه تفصیلي خبرې نه اوریدلې
مننه. د هجران په نوم یو اوریدونکي هم موږ ته خپل پیغام ریکارډ کړی دا باورو.
السلام علیکم، سلامونه. زه هجران یم د خوست ولایت څخه. سالک صاحب پوښتنه دا ده چې د شعرونه کوم سندرغاړو ویلي وي، او بله پوښتنه مې دا ده چې دا یوازې په بی بی سي راډیو کار کوي او که نورو رسنیو او یاد چینلونو سره هم کار کوي؟ نور وسلام.
مننه هجرانه ګله، زه چې معلومات لرم ډېر هنرمندانو د دوی شعرونه ویلي دي. یو شعر در ته ما هم غوره کړی د بریالي ولی په واس کې د خبرونې په وروستیو شیبو کې درته وړاندې کوم. او سالک صاحب، د دې اوریدونکي بله پوښتنه دا وه چې بی بی سي نه علاوه هم نور ځایونو کې کار کوي؟
نو د څه د چې یو خو یقینا چې موږ دا د دې او فرایلي کلتوري کارونه وکړو او بیا د بی بی سی کار مو ټول یقینا چې دا سره د دې سره کوم د پلان نه لرم چې په بل ځای کې کار وکړم. او بل خبره دا ده چې زمونږ د بی بی سی پالیسي دا چې د ولایاتو کې زمونږ د کوم همکاران دي خیدا وي لپاره بن راځي، خو په کابل کې زمونږ سره دا څه ده چې ته د بی بی سی سره کار کوي نو ته د یو بل رسنۍ سره بیا کار نشي کولی، یوازې د بی بی سی سره به کار کوي. نو په دې حساب باندې هم یوازې د بی بی سی سره کار کوم.
صحیح. او ستاسو یو بل شعر مونږ لرو د زمونږ همکار منور شاه لوستې دی د خبرونې په دې برخه کې به دا وړاندې کو.
چې د ښکلو دعاګانې را سره دي، شکر دواړه دنیاګانې را سره دي، د چا زلفې النګي مې تصور دي، په تیارو کې رڼاګانې را سره دي، د وجود وږمه یې ما ته را رسیږي، د دې کلی هواګانې را سره دي. خپل احساس د سر ساتل د سبا فکر، خپل احساس د سر ساتل د سبا فکر، څومره ډېرې بلاګانې را سره دي. سرچینې د تخیل مې وچې نه دي، لا دې ښکلې اداګانې را سره دي. غنم رنگې ته اړتیا د طبیعت یې، له جنته خطاګانې را سره دي.
تاسو د مصطفی سالک شیر اورید د منور شاه په غږ کې اوریدونکې لرو د ټلیفون په کرخه. خا، مخکې تر دې چې اوریدونکې واخلو، زه پوښتنه لرم د سالک صاحب نه. سالک صاحب، تاسو نه به مې دا پوښتنه چې په فارسی ژبه کې هم تاسو د شاعرۍ تجربه وکړه. په ځینې ملګرو به دا ویل چې سالک صاحب اوس په اردو کې هم شاعري کوي، او په نږدې وختونو کې ممکن دوی په اردو کې هم کتاب چاپ کړي. د فارسی شاعرۍ په اړه او د اردو شاعرۍ په اړه که موږ ته یو څه وایي.
د فارسی شاعر په اړه باندې خدا باید جب ته ویل چې ما فارسی ادبیات لوستي دي، په دې معنا چې سرد دی چې ما فارسی په پېښور کې زده کړه، د پېښوریانو په کلي کې مې زده کړه. خو دا و چې زما پلار صوفي و، ډېر نه دی چې راتله له هغوی سره په دري غږي. بل دا ده چې موږ په ښوونځي کې لوسته، بل دا ده چې کله زه پوهنتون ته لاړم هلته چې ما پښتو ډیپارټمنټ لوستل، دوو کلونو دپاره دري او پښتو ډیپارټمنټ دواړه یو ځای وو. نو بله دا وه چې زما خپل د شاعرۍ سره کله مینه وه، نو د فارسی ادب چې کوم هغه نومیالي شاعران او لیکوالان دي دغه ټول ما ولوستل، او دغه مې څو ځینې مقالې مې په فارسي ژبه لیکلې دي. نو بیا داسې یو وخت راغی چې زه هرات ته لاړم، دا پیښه یو دغه وشي، یو کار ورسره وشي. هرات ته لاړم، د طالبانو په وخت کې څو میاشتې دپاره هلته وم. نو بیا د ملګرو به د ادبي انجمن د هرات کې ودي به غونډې جوړولې وې او مشاعرې به یې کولې. زه به هم غوښتم، زه به چې لاړم یو نیم به مې پښتو شعر هم ویلې، هلته به نور هم یو نیم ملګرو پښتو شعر نه ویلې. خو ما لاشه یوه تجربه وکړه، هغه دري شعرونه ولیکه. ما بیا په دوه ډوله باندې درې شعرونه ولیکل. یو ته دا نیمایي شعرونه وو چې دا مونږ تاسو ورته آزاد شعرونه وایو او بل غزلې دي. نو ما غزلې مې لیکلې نیمایي شعرونه، نیمایي شعرونه مې چاپ کړ او غزلې مې لدې د پاره پرېښودې. لکه تاسو ته چې معلومه ده چې مونږ په پښتو کې په سیلابتونیک سیستم باندې شعر ترتیب کوو او د فارسي عروض امامه د خلیل بن احمد د عربي عروض دي. پاکستان کے وقت مزدور سر دغا نما بس یا قدر لو دلا یومین امدر لوڈا سب کی خبر چھپاتے مختل میں ذکر چل پی یو مستری واقف نبل مستری چاستہ معلوم ادبیات بیا هم داخله ورکړې. ما انتظار په اردو کې ماستري واخلم او دا به زما لپاره ښه وي چې یو افغان هم په اردو کې ماستري اخلي. نو هلته هم دا د اردو شاعري چې ده دا هم زما د مطالعې لاندې ډېره پاتې شوې ده. هغه ته هند په خاوره شوې ده که هغه د پاکستان په خاوره شوې او که د دې د جوړېدو د بېلېدو نه مخکې شوې ده. دغه شاعري مې هم لوستې ده، خو هغه شاعري دومره فکر نه کوم. هغه ما لږه شاعري کړې وه او د فکر نه کوم چې کتاب دي شي. نو که بیا چې په کابل کې اردو چې اغاخله او شاعري مو کړې وه ان شاء الله په خبرې کوو.
بله سالک صاحب، پاتې شه باران دی ناول تاسو هغه وخت کې چاپ کو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت و موسیقي باندې بندیز و ټلویزیون هم نه و، فلمونه هم سینما کې چا نه شو کتلې. هغه ناول ډیر زیات خلکو خوښ کړ. ځوانانو به ویل چې خلک د یو فلم تنده پې ماتې دا ناول په لوستو باندې. د دومره یو ښه کامیاب ناول د لیکلو نه پس ولې دا لړۍ تاسو ودروله، بل ناول مو نه لیکه یا مو چاپ کړی نه دی؟
تاسو دغه خبره وکړه چې طالبانو په وخت کې لیکل شوی وه، دا ناول د طالبانو په وخت کې لیکل شوی دی. او دا چې ولې ما بل ناول ونه لیکه، دا کیسه زه بار بار کوم، ځکه چې دغسې پښتنو ته دا کیسه ونه کړم دا وضاحت نه کېږي. او هغه دا و چې ما واده وکړ، مېرمنې مې راته وویلې چې ته ناول ولیکه. ټول لیکوالانو ته، شاعرانو ته، ستا سټایل، ستا سبک، ستا کلمې، ستا ژبه معلومه ده. هیڅوک نه مني چې دا ما لیکلی دی. نو دا ناول ښه ناول دی په خپل نوم چاپ ته، اما په خپل نوم چاپ ته بس د لوستونکو او اورېدونکو خوښ ته د ټولنې بېلابېلو کورونو خوښ کړی دی. نو دا زما لپاره یو نیکمرغي وه.
نو در ته وایي چې کله چې یو شعر لیکي، میرمن مو هم شاعره ده، نو منځ کې څه جنگ خو نه راځي؟ داسې خو کله نه کېږي چې هغه وایي زه خو دې کې ځان نه وینم، یا ستاسو طرف نه خو داسې کله ګیله نه وي په دې کې؟
دا هر یو بیت یو انځور دی د هغې د ښایست، خو تا هغه په تصویرونو کې موندلی نه شي. نو خبر را ده چې انځورګري بای کوف، خبر را ده چې کله کله را ته وایي چې زه به په یو بیت باندې ستاسو د پوښتنې ته ځواب ورکړم. په تورې ستوري کې یو بیت دی چې وایي ته خو هرې ښکلې ته حواس کړې، وایي ته خو هرې ښکلې ته حواس کړې، دا سندرې دي د کومې یارانې دي.
ډېر ښایسته. سالک صاحب، په شاعرۍ کې مو وخت په وخت بدلون احساسوي. تاسو چې د تاوس بڼه کې کومه شاعري کړې ده او اوس چې تاسو ستوري ستوري چاپ کړه، اوریدونکو یا لوستونکو خو به قضاوت به کوي، خو تاسو خپل هم په کیسه بدلون احساسوي؟ ځینې شیان چې تاسو پخوا ورته اهمیت ډېر ورکوه، اوس داسې شته چې اوس یې نه لیکئ، یا څه بدلونونه هم پکې راوستي دي؟
نو په یوه ځمکه دغه فرصت خبره وکړم، ځکه دغه فرصت زموږ یو خاغلی او منوی نقاد دی. هغه دا کتاب لوست او په دغه کړو. نو دا نظر دا و چې د تاوس په بڼه کې چې دا دی نه راوروسته شاعرۍ کې ما ډېره تکیه چې کړې ده، هغه مې په تشبیه او په استعاره باندې کړې ده. او په تورې ستوري کې هغه وایي چې یو قسم سمبولیزم دی که نه، دا چې تا نیمګړې پرېښوده په منځ کې، دا کیسه به زه تر پایه رسوم. کومه کیسه؟
خبر
جوش پاری کی فکر غالی نشه یو پسندری دی جنون که تو دریم اتون نکی زی فکر کن مکی دا یو تعادل ترادلی دی فکر و تخیل یو تعادل ترادلی دی زمان دا کتاب پاک دیل پویگم
سالک سیب ستاسو یو شیر چی دام دی نوی کتاب نه تور استوری نمونگ را خسته دی او زمان همکار احمد شاه زمین لسته دی او دا با تاستم اوراندی کو ریدون کو تم اجازه ده رزی ملګرو د سالک صاحب د غوړاندې غزل اورو
مبارک شه مخ کی دار دی لارویا غاړ ورکړه دا دیار دی لارویا لکه سین تندی وه پر سینه درمه دا کوچ دا د کار دی لارویا دوار کسی سپیلنی ورتلو گئی کرده ستا پسترگو کی انگار دیلار ویا که یار غواره نخپل زرور پسی گوره دای کلی دای شار دیلار ویا طولی لاری دی پپشو کی زولنی دی در نپاتی ننگرهار دیلار ویا
سالک صاحب تاسو خو بل ورځم په ننګرهار کې وایي ستاسو د کتاب مخکتنه وه ډېر ګلالي خلک راغلي وو زه چې معلومات لرم نو ننګرهار څنګه پاتې ده
خبره دا ده چې زه یو څه ګوشنشین شوی یم یو څه په صحت باندې روغ نه یم نو نشم کولی خبره دا ده چې هر څه چې دانیدیکت کې دی اول به د کلی خوښي بیا به د قریا خوښي بیا به د ولسوالي خوښي ولایت او دغسې جهان او ټول به د خوښېږي نو دغسې زه له ننګرهار سره ډېره مینه لرم خو د ننګرهار د شاعرانو او ادیبانو په غونډه کې زه دومره نه یم دغه چې د ځوانانو چارو امریت د ننګرهار ته هغه غونډه جوړه کړه زما د مختلفو دوته د ننګرهار شاعران راغلي او ته پوهېږي هغوی دا خبره در کړې وه یو دغه یو شاعر دی د اتل په نامه ډېر ښایسته ترنم کوي هغه زما دوه غزلې په ترنم کې ویلې او اوله غزل په همدغه غونډه کې چې ولوستم دغه یې ولوسته چې درنه پاتې ننګرهار دی لاره وایه هغوی هم په دې دغه غونډ کې واقعا درنه پاتې دی خو بیا هم مړي ژوندي وو خپلو خپلوانو ته دې خلکو ته خو ورځو خو خبره دا ده چې په دې ادبي بمبارونو کښې ډېر ګډون مو نه دی کړی انشاءالله خدای دې وکړي چې په را روان وخت کښې د هغوی په بمبارونو کښې ګډون وکړو زموږ وطن دی او دا ګیله نه زما سره پاتې شي نه د هغوی سره نږدې شو
بالکل خدای پاک دی ننګرهار هغسې ننګرهار کې چې د ننګرهار ټول بلبلان چې اوس په نورو سیمو کې دي دغلته راشي او بیا د نارنج د ګل مشاعرې وي اوس هم کېږي خو هغه مهاجرې مرغۍ چې په نورو سیمو کې دي بېرته راستنې شي سالک صاحب د بریالي ولی په آواز کې ستاسو یو غزل دی ابا اورو خو د هغې نه وړاندې تاسو سره خدای پاماني کوو ډېره زیاته مننه چې مونږ ته مو وخت راکړو
امیر صاحب ستاسو نه مننه د هغو همکارانو نه ستاسو مننه چې زما شعرونه په ډېر ښکلو آوازونو کښې او ډېر جذبې سره ډیپلوماتیک چې ما ډیپلومات ویل چې ما ته یې خوند راکړ هغوی نه مننه د اورېدونکو نه مننه د تاطرې پروګرام نه مننه او ستاسو د راډیو نه هم ډېره ډېره مننه
ډېره مننه سالک صاحب اورېدونکو د راتلونکي ګل په ورځ به نجیب عامر یو وار بیا د یو ګل ګل شخصیت سره ستاسو په خدمت کې وي تر هغې اجازه راکړئ او تاسو د بریالي ولی په آواز کې د مصطفی سالک دا کلام واورئ
دیوی وقت پیمانا سما پلاس کے وار یاد بدیوی وقت پیمانا سما پلاس کے وار ستور کور غوی سمانا سما پلاس کے وار ستور کور غوی سمانا سما پلاس کے وار یاد بدیوی وقت پیمانا سما پلاس کے وار پتی بھی وقت پیمانہ سما پلاس کے بعد کی دلر در وڑے خوب مٹی کی پلے پلے بھی دردانا زما پلاس کے واس پلے پلے بھی دردانا زما پلاس کے واس دور پور بھی زمانہ زما پلاس کے واس پتی بھی وقت پیمانہ سما پلاس کے بعد یاد پتی بھی وقت پیمانہ سما پلاس کے بعد